السلام علیکم د ازادي رادیو د نن سهار خبری مجلې ته راغلاست. د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان د نجونو د فوټبال لوبډلې لیبیا ته ماتې ورکړه او په دې توګه یې په مراکش کې د ښځو د فوټبال په لړۍ کې خپله لومړۍ بریا ثبت کړه. د افغان وومن یونایټډ په نوم د افغان نجونو لوبډلې د اکتوبر په 16 له چاد سره خپله لومړۍ لوبه 6-0 او د اکتوبر په 9 له تانزانیا سره خپله دوهمه لوبه 4-0 وبایلله، خو پرون یې له لیبیا سره لوبه 0-0 وګټله. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په 13 میاشت کې په جلا وطنۍ کې د افغان ښځینه لوبغاړو د فوټبال ملي لوبډلې د جوړولو پریکړه وکړه او مالی او عملیاتي بودیجه یې ورته منظور کړه. دا لوبډله په بیلابیلو هیوادونو کې له هغو 13 افغان کډوالو نجونو جوړه ده چې د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې په بهر کې پناه اخیستې ده. آزاد خبریال سید راشد کاشفی په کابل کې د شاوخوا 8 میاشتنی بند له تیرولو وروسته آزاد شو. د افغانستان د خبریالانو مرکز په کابل کې د یوې باخبره سرچینې له قول راپور ورکوي چې ښاغلی کاشفی پرون د لړم په 10 د ماښام په شاوخوا 8 بجو د کابل د استخباراتو له زندانه خوشې شو. د افغانستان د خبریالانو مرکز د کاشفی د خلاصېدو هرکلی کړی، خو ټینګار یې کړی چې د دې خبریال اساسي حقوق په جدي ډول تر پښو لاندې شوي. راشد کاشفی د روان هجري لمریز کال د وري حمل په 24 په بهر کې له فعالو رسنیو سره په همکارۍ تورن شو او وروسته د کابل لومړنۍ محکمې نوموړی په 1 کال زندان محکوم کړ. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو حقونو ته درناوی وکړي او ورسره ټول نیول شوي خبریالان خوشی کړي او اجازه ورکړي چې د هیواد د رسنیو له قانون سره سم له ګواښ، فشار او ویرې پرته کار وکړي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د معلوماتو له مخې اوس مهال لږ تر لږه 8 تنه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په توقیف کې یا پر دوی د حبس د لګول شویو حکمونو د تیرولو په حال کې دي. د فرانسې امنیتي ځواکونو یو افغان وګړی د اسلامي دولت ډلې یا داعش له یوې څانګې سره د اړیکو په تور نیولی دی. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د تروریزم ضد څارنوالانو ادارې پرون وویل د 10 کلن ځوان چې تیره اونۍ په لیون ښار کې نیول شوی د یوې تروریستي جنایي ډلې په چوکاټ کې فعالیت کاو او د تروریستانو له یوې ادارې سره یې مالي مرسته کوله. نوموړی به د محاکمې تر وخته په توقیف کې وي. پر دې افغان تور دی چې داعش ډلې ته یې مالي مرسته ورکوله او د ټولنیزو شبکو له هغې ډلې ټیک ټاک او سناپ چټ لاره تبلیغات ورته کول. د داعش خراسان څنګه په بیلابیلو حملو کې په لاس لرلو تورنه ده چې په دې ډله کې په افغانستان کې ګڼ بریدونه او همداراز د روسیې په پلازمینه مسکو کې د 2024 کال د مارچ میاشتې برید شامل دي. د سوریې لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی ټام بارک وایي په پام کې ده چې د سوریې ولسمشر احمد الشرع په نږدې ورځو کې واشنگټن ته سفر وکړي. بارک پرون په بحرین کې خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال هیله څرګنده کړه چې د دې سفر په ترڅ کې به سوریه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ځپلو لپاره د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره یو ځای شي. رویټرز خبری اژانس د سوریې د یوې سرچینې له قول راپور ورکوي چې وایي تمه ده دا سفر به په راتلونکو 2 اونیو کې ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو مشرانو د سفرونو د تاریخ د لیست له مخې د سوریې هیڅ یو ولسمشر تر اوسه واشنگټن ته رسمي سفر نه دی کړی. شره په 13 سپتمبر میاشت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا کړې وه. او د اوکراین پوځي چارواکي وایي د دوی سرتیری لا هم په ختیځ پوکروفسک ښار کې د شاوخوا 1,00,000 روسي سرتیرو د درنو حملو پر وړاندې مقاومت کوي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو قمندان الکساندر سیرسکي پرون پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې په دې ښار کې د دښمن د ځواکونو د له منځه وړو او له ښاره د هغو د ایستلو لپاره پراخ عملیات روان دي. د څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د دې جګړه ځپلي ښار لپاره جګړه لومړیتوب وبلله. پوکروفسک د اوکراین د نورو لویو ښارونو په څیر خورا ډیر پوځي اهمیت لري او د اوکراینی ځواکونو لپاره مهمه اکمالاتي لاره برابروي. د روسیې د دفاع وزارت اړوند زویزدا خبري اژانس پرون ادعا وکړه چې اوکراینی ځواکونو په پوکروفسک کې تسلیمېدل پیل کړي دي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. نن یک شنبه ده، د 1440 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب یو لسمه ده چې د 2015 میلادي کال د نوومبر له دوهمه سره برابر ده. درنو اوریدونکو را سره اوسئ، وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. د افغان جونو د فوټبال لوبډلې لیبیا ته 4-0 ماتې ورکړه او په دې توګه یې په مراکش کې په روانه لوب لړۍ کې خپله لومړنۍ بریا ثبت کړه.
دا ټول هغه څه وه چې موږ یې په دې ټولو کلونو کې ورته د رسېدو لپاره چې موږ یې واقعا د یوې ښځې په توګه مستحق یو هڅې مو ورته وکړې.
پاکستانی چارواکو پرون د تور حمله په موقتی ډول هیواد ته د راستنیدونکو کډوالو لپاره خلاصه کړه، خو خلک یې دایمي خلاصېدل غواړي.
د دې خو ناروغان دي چې هلته له ډاکټرانو سره یې وختونه د دوی پوره کیږي چې باید دغه ویزیټ وکړي هلته لاړ شي. له هغه خوا چې دی ډېر د قبایلو محصلین دي چې هغوی هلته په افغانستان کې زده کړې کوي.
په افغانستان کې د میوو یو شمیر سوداګر وایي چې سږکال یې په خپله سوداګرۍ کې درانه تاوانونه کړي دي او په نړیوالو مسایلو کې به واشنگټن ته د سوریې د ولسمشر را روان سفر ته کتنه وکړو. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته یې راسره اوسئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د محمود ضیا منصوري په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته، د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي په مراکش کې د فوټبال ډګر ته د افغان خزینه فوټبالرانو راستنیدل د بشري حقوقو لپاره یو لوی بریا ده. د سازمان د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې د افغان وومن یونایټډ لوبډلې لیدل د افغان میرمنو او نجونو د راتلونکو نسلونو لپاره یو نوې هیله ده. یو شمیر افغان لوبغاړي چې د طالبانو د بندیزونو له کبله له ورزش څخه محرومې شوې دي وایي چې د لوبو په نړیوالو ډګرونو کې د افغان ښځینه فوټبالرانو لیدل د دوی هیلې بیا راژوندۍ کړې دي. د افغانستان د ښځینه فوټبال لوبډله له 4 کلونو وروسته په مراکش کې د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د سیالیو د یوې برخې په توګه بیرته میدان ته راغله او تیره ورځ د لیبیا پر وړاندې و د 0 پر وړاندې په بریا سره په دې لوبو کې خپله لومړنۍ بریا ترلاسه کړه.
هغه لوبغاړی چې د طالبانو لخوا له ورزش راګرځول شوی او د فوټبال له ډګره ایستل شوی وي، د مراکش د فوټبال په ډګر کې د نندارچیانو د جوش او ولولو په منځ کې د افغانستان نوم بیا راژوندی کړ. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان له 4 کلونو وروسته د افغان ښځینه فوټبال لوبغاړو راستنېدل د جلاوطنۍ محرومیت او له هغه نظام راستنېدل بللي چې په ټکو یې غوښتلې دوی په بشپړ ډول څنډې ته کړي. د سازمان د شنبې په ورځ د نومبر په لومړۍ نیټه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو د ټولو ورزشونو له بندیز وروسته سیالیو ته د دې لوبډلې بیرته راستنېدل د بشري حقونو لپاره یوه لویه بریا وه. په بیان کې ویل شوي چې د لوبو په ډګر کې د افغان کډوالو نجونو د فوټبال لوبډلې لیدل چې اوس د افغان وومن یونایټډ په نوم لوبې کوي، د افغان میرمنو او نجونو راتلونکو نسلونو ته نوې هیلې ورکوي چې باور وکړي چې دوی هم کولای شي نه یوازې په ورزش بلکې د ژوند په ټولو برخو کې خپل حقونه بیرته ترلاسه کړي. هغه ښځینه لوبغاړي چې اوس په افغانستان کې له ورزش محروم دي هم وایي چې د افغان ښځینه فوټبالرانو لیدل دوی ته نوې هیلې وربخي. له دې ډلې یوې لوبغاړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
اته فکر مې د خطرای افغانه د میدان فوټبال مې وینم بسیار زیات احساساتي میشم، په خاطر کې مې یو روز ارزو داشتم
هر کله چې افغان جونې په میدان کې ګورم ډېر احساساتي کېږم. ما په میدان کې د لوبې کولو هیله درلوده، خو زه یوازې د لوبغاړي له لرې لیدلی شم او هڅولی شم. د دوی په لیدو ته احساس کوم چې لا هم هیلې ژوندۍ دي او افغانستان نه هم د خپل خوځو غوونه له لاس نه دی ورکړي.
هغه هلی چې دا او نور لوبغاړي چې په افغانستان کې له ورزش محروم دي، د مراکش د فوټبال په ډګر کې د درويست افغان نجونو په مخونو کې راځوندي سوي دي. د افغان وومن یونایټډ فوټبال لوبډلې لوبډل مشر فاطمه حیدری په مراکش کې د لوبې ډګر ته د افغان خزینه فوټبالرانو د بیرته راستنېدو په اړه وویل:
All we wanted all these years after trying so hard.
دا ټول هغه څه و چې موږ یې په دې ټولو کلونو کې ورته د رسېدو لپاره چې موږ یې واقعا د یوې ښځې په توګه مستحق یو هڅې مو ورته وکړې، چې هغه زموږ د لوبو کولو او د خپل هېواد استازیتوب کولو حق و.
د افغانستان د فوټبال ښځینه لوبډلې پخوانۍ لوبډل مشري خالدې پوپل هم وویل:
It's a young generation of the Afghan women. They're standing with a great purpose, with a great mission, and that is to be the voice of Afghanistan.
دا افغان خصوص وان نسل دی دوی په یو لوی هدف او ماموریت په میدان کې ولاړ دي تر څو د افغانستان حکومت د هغو خصوصه چې په افغانستان کې ژوند کوي دوی خپل پلیټ فارم په کار اخیستو، نه یوازې خصوص بلکې په ټوله نړۍ کې خلکو ته الهام ورکړي.
دا لوبي چې فیفا د خصوص د سیالي لړۍ متحدوي په نوم تر سره کیږي ټاکل سوی و چې په متحده عربی اماراتو کې تر سره شي. خدایات هیواد لخوا افغان لوبغاړو ته د ویزو د نه ورکړ لولامل د فیفا په پریکړه د اکتوبر په 28مه په مراکش کې پیل شوه. د افغان وومن یونایټډ په نوم د افغانستان د فوټبال لوبډلې په خپل لومړنۍ لوبه کې د اکتوبر په 28مه د چارټ پر وړاندې شپږ پر صفر ماتې وخوړله. افغان لوبډلې د اکتوبر په 29مه په دویمه لوبه کې هم د تانزانیا پر وړاندې صفر د څلور پر وړاندې ماتې وخوړه، خو په دریمه لوبه کې د شنبه په ورځ د نوومبر په لومړۍ نیټه لیبیا ته و پر صفر ماتې ورکړه چې په سیالۍ کې خپل لومړنۍ بریا ثبت کړه. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا تر روان میلادي کال په میمیاس کې په جلا وطنۍ کې د افغانستان د خزینه او د فوټبال ملي لوبډلې د جوړولو پریکړه وکړه او دې لوبډلې ته مالی او عملیاتي بودیجه ورکړه. دا لوبډله په بیلابیلو هیوادونو کې له هغو افغان کډوالو نجونو څخه جوړه شوې چې د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بهر کې پناه واخیسته او د ورزش په ډګر کې د افغانستان نوم ژوندی ساتلو لپاره هڅه وکړه. وقت د طالبانو له بیا راستنېدو سره په افغانستان کې د ښځو ورزش په بشپړ ډول ودرول سو او انجونې او ښځې له ورزش کولو په ورزشي سیالیو کې لګډونه او آن لوبغالو ته له تاګه محرومې شوې.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
که څه هم د تورخم دروازه د افغان کډوالو لپاره پرون په یو ورخیز ډول پرانستل شو، خو د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د پرتو سیمو یو شمیر اوسیدونکي غواړي چې دا دروازه د تل لپاره د هر ډول تګ راتګ پر مخ خلاصوي. دوی وایي په تیرو شلو ورځو کې چې د تورخم دروازه د پاکستان لخوا تړل شوې وه، دواړو لورو اوسیدونکو ته ګڼې ستونزې پیدا شوې او دا چې د دواړو لورو کاروباریانو کارونه په ټپه درېدلي وو. د تورخم دروازه پرون په پاکستان کې د هغو افغان کډوالو لپاره پرانستل شوه چې غوښتلې خپل هیواد ته ستنه شي او له تیرو څو ورځو راهیسې له کرښې بلې غاړې ته له سختو ستونزو سره مخامخ وو. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور حال راکوي.
د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون په یو خبر کې د چارواکو له قوله لیکلي چې دا دروازه یوازې د کرښې بلې غاړې ته د ایسارو کډوالو پر مخ پرانستل شوی او تر بلې خبرتیا پورې د مسافر تورخم ته لورتک ډډه وکړي. خو د کرښې دواړو غاړو ته پراته اوسیدونکي د دې دروازې د دایمي خلاصون غوښتنه کوي. دوی وایي په تیرو شلو ورځو کې چې دا دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې، له امله دواړو لوریو ته پراته خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي حذیفه زاهد ازادي راډیو ته وویل چې مور یې ناروغه ده او باید پېښور ته یې ډاکټر ته یوسي، خو په خبره یې د لارې د بندېدو له امله نشي کولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل نه یوازې دا بلکې په سلګونه نور کسان هم له ورته ستونزې سره مخ دي.
د دې خوا ناروغان دي چې هلته له ډاکټرانو سره وختونه د دوی پوره کیږي چې باید دغه ویزیټ وکړي، هلته لاړ شي او نوې دوی واخلي. له هغه خوا چې ډېر د قبایلو محصلین دي چې هغوی هلته په افغانستان کې زده کړې کوي، هغوی اخوا بند پاتې دي. هغوی هلته تقریبا کرښې ته نږدې یا ګیټ ته نږدې په هوټلونو کې شپې او ورځې تېرې هم. د دې خوا نه دا مریضان او تجاران پیسې مصرفېږي، وخت ضایع کېږي.
د کرخې بلې غاړې ته د لوړګي اوسیدونکي صدیق افریدي وویل د لارو بندښت دوی ته تر هر چا ډېر زیان رسولی، ځکه په خبره یې د دوی روزي له همدې دروازې ده او دا چې له تېرو شلو ورځو راهیسې تړل ورسره ټول کاروباریان بېروزګاره شوي دي. نوموړي غوښتنه وکړه چې د تورخم په ګډون د کرخې په اوږدو کې ټولې پرتې دروازې د سیاست قرباني کېږي نه، بلکې د هر ډول ستونزو د پېښېدو پر مهال باید دروازې پرانستې پاتې وي.
تیرو شلو ورځو نه چې کومه لاره بند وه د تجارت دپاره هغه اوس هم بند ده، دې طرف ته هم نقصان شوی د پښتنو، هغې طرف ته هم نقصان دی. نو مقصد دا د دایمي کلاو شي او دا د بالکل د سیاست نه لری کړل شي، چې په سیاست پورې دا دروازه ونه تړل شي، چې د خلکو کاروبارونه نه خرابېږي، د خلکو تلګ راتلګ ژوند نه خرابېږي. نو زمونږ غوښتنه دا ده چې دا د دایمي کلاو شي، خاص کر کې د کاروبار دپاره، ځکه چې د پښتنو کاروبار دی، دې غاړې تم دی، هغې غاړې تم دی، هغه ورسره ډېر متاثره.
دا په داسې حال کې ده چې د نومبر اوله د تورخم دروازه په پاکستان کې د هغه افغان کډوالو لپاره پرانستل شوه چې غوښتل یې خپل هیواد ته ستانه شي او له تېرو څو ورځو راهیسې له کرښې بلې غاړې ته له سختو ستونزو سره مخ و. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې سفارت په یو اعلامیه کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي، داسې مهال چې لارې تړلې او د کډوالو نیول او ایستل دوام لري، دا به پراخ انساني ناورین رامنځته کړي. دغه سفارت د اکتوبر په 10 په یو ویډیو بیان کې ویلي وو چې له جمرو تر تورخم پورې شاوخوا 400 باروړونکي موټرونه چې کډوال پکې دي او کډې پکې بار دي بند پاتې دي. دغه سفارت ویلي چې په دې کډوالو کې ښځې، ماشومان، سپینګیري او ناروغان هم شامل دي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت ویلي که څه هم د پاکستان حکومت په وار وار ډاډ ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پرتې دروازې به د هر ډول سیاسي مسایلو پر مهال نه تړل کېږي، خو د دوی په خبره دغه هیواد په دې برخه کې په خپلو ژمنو نه ودرېږي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تازه د اکتوبر په 1 د خیبر نیوز په نوم له یو پاکستاني ټلویزیونی چینل سره په خبرو کې ویلي چې له همدې امله د دواړو لوریو ترمنځ د اعتماد فضا له منځه تللې. د یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکنۍ لارې د اکتوبر په 11 د طالبانو پاکستاني پوځیانو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له نښتو وروسته د سوداګرۍ، ترانزیټ او هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شو، چې له امله یې دواړو لوریو سوداګرو ته ګڼ مالي زیانونه واړول. که څه هم د اکتوبر په 19 په دوحه کې د دواړو لوریو ترمنځ د ناستې پر مهال چې په سملاسي اوربند پکې موافقه وشوه، فکر کېده چې لارې به هم خلاصې شي، خو وروسته د اکتوبر په 25 په استانبول کې د طالب او پاکستاني پلاوي ترمنځ په خبرو کې هم د لارو د خلاصون په اړه کومه هوکړه ونه شوه. اوس خلک تمه لري چې د روان نومبر په 6 په استانبول کې کیدونکي مذاکرات ښایي د لارو د خلاصون او د ستونزو د پای ته رسېدو لامل شي.
و مو اوریدل چې د تورخم لاره له شاوخوا 40 ورځې ځنډ وروسته له پاکستانه د راستنیدونکو افغان کډوالو لپاره خلاصه شوې ده. په خیبر کې د پاکستان د ګمرک یو چارواکي صدیق اکبر د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویل چې تورخم سر له پرونه د هغو کډوالو لپاره په مستقل ډول پرانستل شوې ده چې د پاکستان حکومت یې افغانستان ته ستنوي. هغه زیاته کړه داسې امکان شته چې په راتلونکو 2 ورځو کې په دغه لاره تجارت هم پیل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د سوریې لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی ټام بارک وایي چې په پام کې ده د سوریې ولسمشر احمد الشره په نږدې ورځو کې واشنگټن ته ولاړ شي. بارک پرون په بحرین کې د مناما ډیالوګ په څنډه کې خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال هیله وښوده چې د دې سفر په ترڅ کې به سوریه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ځپلو لپاره د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره یو ځای شي. رویټرز خبري اژانس د سوریې د یوې سرچینې له قوله راپور ورکوي چې وایي تمه کېږي دا سفر به په راتلونکو 2 اونیو کې ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو مشرانو د سفرونو د تاریخ د لیست له مخې د سوریې هیڅ یو ولسمشر تر اوسه واشنگټن ته رسمي سفر نه دی کړی. شره په 13 سپتمبر میاشت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا کړې وه. د 2014 کال په دسمبر کې د بشار اسد د واکمنۍ له پرځولو وروسته ولسمشر شره یو لړ بهرني سفرونه کړي، ځکه د هغه انتقالي حکومت هڅه کوي له هغو نړیوالو قدرتونو سره د سوریې اړیکې بیا ټینګ کړي چې د اسد د واکمنۍ پر مهال یې له دمشق سره اړیکې پرې و. بارک وویل واشنگټن غواړي سوریه له هغه ائتلاف سره یو ځای کړي چې واشنگټن یې له 2014 کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د مبارزې په چاره کې مشري کوي. داعش د خپل ځواک په اوج کې د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ د سوریې او عراق شاوخوا دریمه برخه په ولکه کې درلوده. شره یو وخت په سوریه کې د القاعده شبکې د یوې څانګې مشري کوله، خو یو لسیزه مخکې د هغه ډله له القاعده څخه جلا شوه او وروسته له اسلامي دولت ډلې سره په جګړو کې ښکیل شوه. د امریکا په مشرۍ ائتلاف او سیمه ییزو شریکانو یې په 2019 کال کې د داعش وسلوال په سوریه کې له خپل وروستي مرکز څخه وایستل. سرچینو په جون میاشت کې رویټرز ته وویل دا ډله هڅه کوي چې د اسد رژیم له سقوط څخه ګټه پورته کړي او یو ځل بیا په سوریه او ګاونډي عراق کې خپل نفوذ پراخ کړي. برعکس سرمشریزې ته همداراز وویل سوریه او اسرائیل د تاوتریخوالي د کمولو په هدف خپلو خبرو ته چې امریکای منځګړتوب کوي دوام ورکوي. هغه زیاته کړه چې سوریه او اسرائیل یوې موافقې ته نږدې شوي، خو هغه دا ونه ویل چې کله به یوه موافقه وشي. د سوریې او اسرائیل واستازي یوې موافقې ته د رسیدو هڅه کوي او دمشق هیله لري چې په دې خبرو کې د اسرائیلو د هوایي حملو بندول او د دې هیواد له جنوبي سیمو څخه د اسرائیلي سرتیرو وتل یقیني کړي.
له خبرونو ور اخوا
سموک غاګل آزادۍ رادیو اوري. د ساتنې نړیوال کلستر وای افغانستان له هم په نړۍ کې د سختو بیړنیو بشري ستونزو سره مخ هیواد دی. د سازمان په یو راپور کې جبري ستنیدنه او طبیعي آفتونه د بشري بحران د خرابېدو اصلي لاملونه بللي دي. په عین حال کې یو شمیر راستنه شوي او د وروستیو زلزلو قربانیان وایي چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
د ساتنې نړیوال کلستر جی پی سی وایي چې په افغانستان کې بشري بحران د تیر کال په پرتله خورا خراب شوی. دغه سازمان پرون جمعه د اکتوبر 1 په دیاړه په 15 مخیز راپور کې ویلي چې افغانستان لا هم په نړۍ کې د سختو بیړنیو بشري ستونزو سره مخ هیواد دی. په راپور کې ویل شوي چې جبري ستنیدنه او طبیعي آفتونه د افغانستان د بشري بحران د خرابېدو اصلي لاملونه دي. د راپور په ټکو اوږدمهاله فقر او د خوړو ناامني پرلپسې طبي پیښې په ځانګړي ډول زلزلې وچکالي او سیلابونه له بشري حقونو سیستماتیک سرغړونې د ښځو او نجونو په وړاندې د زده کړو او کار دروازو تړلو او سختو محدودیتونو ستونزمن شرایط رامنځته کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر راستانه شوي او د وروستیو زلزلو قربانیان ویل له سختو ستونزو سره مخ دي. عبدالحمید چې د فاریاب ولایت اوسیدونکي او د شپږ کسیزې کورنۍ سرپرستی وایي 15 میاشتې مخکې له ایران ایستل شوی او اوس له سرپنا او کار پرته په بد وضعیت کې په خپل وطن کې ژوند کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې ژوند د ډېر ستونزمن دی او د خوړو او غیر خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. دی وایي زه دلته د خپل ورور په کور کې اوسېږم. خپل کور نشم جوړولی ځکه شرایط خراب دي. اوس مهال کار نه لرم او نه هم دنده لرم. شپږ اولادونه مې دي. خدای شاهد دی چې ډوډۍ ورته نشم رسولی. نه پوهېږو څه وکړو. اوس مو ورځې ډېرې خرابې کېږي. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي فرید الله چې د وروستۍ زلزلې له امله خپل هر څه له لاسه ورکړي اوس مهال له سرپنا پرته له ډېرو ستونزو سره مخ دی.
ضرورت شته دی په دې چې هوا یخه ده، هوا یخېږي او کوټې کورونه نشته، خیمې دي، نو ضرورتونه او مشکلاتونه ډېر دي. او د غذا په برخه کې، د خوراک په برخه کې ډېر دغه د اشپزخانو سیستمات تونه نشته دی. هغه په دغه کې ډېر ضرورتونه دي. دا ضرورتونه شته دی او بار بار درته وایو کنه چې دې ضرورتونه ډېر زیات دي. او چې کورونه وران دي، اوس کورونه جوړ شي بیا مشکل نه وي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري ویلي چې د روان کال له پیل راهیسې د سپتمبر تر پایه پورې شاوخوا 2.3 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان خپل وطن ته ستانه شوي. د ساتنې نړیوال کلستر ویلي د دغه کډوالو پراخه ستنېدنې د افغانستان کمزوري زیربناوې تر فشار لاندې راوستي او د سرپنا، خوړو او ساتنې اړتیا یې زیاته کړې. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د اګست په 1 خونړۍ زلزلې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې پراخه ویجاړۍ رامنځته کړې. 2200 ډیر کسان په کې وژل شول. نږدې 3000 نور ټپیان او شاوخوا 2000 کورونه ویجاړ کړل چې سلګونه کورنۍ بې کوره کړې. د ساتنې نړیوال کلستر په خپل نوي راپور کې ټینګار کړی چې د دې بحران د اغیزمن ځواب لپاره باید نړیوال مرستندویه بنسټونه ځنډول شوي پروګرامونه بیرته پیل کړي او دا چې د راستنېدونکو لپاره د خدمتونو بیړني تمویل ته اړتیا ده. د ساتنې نړیوال کلستر د ملګرو ملتونو د مرستندویه بنسټونو، نا دولتي موسسو او د بشري شریکانو یوه نړیواله ټولنه ده چې په بحرانونو او شخړو کې د زیانمنونو کسانو د ساتنې هڅې همغږي کوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
دا هم قدر من اوریدونکو د دې خبرونه ورستای راپور. په افغانستان کې د انګورو یو شمیر سوداګر وایي سکالې د دې میوې په سوداګرۍ کې سخت تاوانونه کړي. دوی وایي باغونه یې اخیستي خو د پاکستان لارې پرې بندې شوې او صادرات یې درېدلي دي. افغانستان لسګونه ډوله انګور لري چې د منی په موسم کې پخیږي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګاډي خونې چارواکي هم دا مني چې سوداګر له دې درکه زیانمن شوي.
سکل د انګورو سوداګري افغان سوداګرو ته ښه نه وه. دوی وایي تر اوسه یې پاکستان سره د لارو د بندېدو له امله په دې برخه درانه تاوانونه پرې کړي دي. د انګورو یو سوداګر صفي الله جمعه د اکتوبر په 11 ازادي راډیو ته وویل
مارکیټ ته راځي 2.5 کیلو انګور خرچېږي په 200 روپۍ 250 روپۍ کار ښه انګور او چې خراب وي په 100 روپۍ 150 روپۍ خبره 50 روپۍ 500 روپۍ خالی پچی ده 10 روپۍ مزدوري او دا هغه ده هیڅ جره نه برابرې هر یو موټر 40 لک 50 لک کلدارې تاوان دي.
د انګور یو بل سوداګر قن قلندری هم ازادي راډیو سره ورته شکایت شریک کړ.
انګور خروار په 15 افغانۍ و اوس یې په 20 افغانۍ هم څوک نه اخلي. د افغانستان په بازارونو کې خو دومره مصرف نه لرو او خلک هم دومره توان نه لري چې وایي اخلي. په پاکستان ته تل اوس یې له نمایي هم بیا راښکته شوې ده. داسې فکر وکړه چې 25% شوه. پاکستان کې په 400 کلدار یو کیلو خرڅېدل خو افغانستان کې اوس په 20-30 افغانۍ خرڅېږي هم یې څوک نه اخلي.
مراکش وی سوداګر وی په افغانستان د سړو خونو مشکل هم دی او دوی ساتلو ته ډیر امکانات نه لري. افغانستان چې لسکونه ډول انګور لري په منی موسم کې پخیږي خو د شمالي ولایتونو یو شمیر بڼوالي بیا د کنګینې په نوم له خټو جوړو شویو لوښو کې ساتي او ژمي کې هم ورنه استفاده کوي. کشمشي، حسیني، شندوخانی، خنداری، کلکاروس او نور یې مشهور ډولونه دي. د یادونې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکني لارې د اکتوبر په 11 د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اکتوبر د 10 شپې نه وخته نهتو له پیلېدو وروسته د سوداګرۍ، ترانزیت او هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شوې. د طالبانو حکومت د نښتې انتقامي بللې ویلي وه چې پاکستان د اکتوبر په 9 د کابل هوایي حریم نقص کړی او په پکتیکا کې هوایي بریدونه کړي دي. کته هم د اکتوبر په 13 او 19 په دوحه کې د دواړو لوریو ترمنځ زوربند وشو خو لارې دغه شان تړلې پاتې دي. هغه مال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې له افغانستان سره به د سوداګرۍ او ترانزیت ټولې لارې تر هغه وخته بندې وي چې د امنیتي وضعیت بشپړه ارزونه نوي شوي. د دې وزارت وایان طاهر حسین اندرابي د اکتوبر په 14 په خپل اونیز کنفرانس کې ویلي و چې د پاکستاني وګړو ژوند هر ډول سوداګرۍ ډېر ارزښت لري. په راپور کې مرکه شوي سوداګر هیله مندي چې د اکتوبر په 10 استانبول کې د دواړو لوریو لخوا د اوربند دوام له پریکړې وروسته دا لارې ژر پرانیستل شي. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې چارواکي له دې ډلې د دې خونې صلاحکار ډاکټر مخلص احمد هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې سکل افغان سوداګر په ځانګړي ډول د انګورو پاکستان سره د لارو د بندېدو له امله درانه تاوانونه ګاللي دي.
لارې د بندېدو په اساس باندې اوس ټول باندې ټپه ولاړه ده. د افغانستان مارکیټ دومره ظرفیت نشته چې د انګور ټول همدلته داخلو پلورل شي. د بلې خوا د سرطخانو نشتون هم بل ستونزه ده چې نشي کولی زموږ د حاقین او د میوو خصوصا د انګورو سوداګر د خپل انګور چې د په سرطخانو کې وساتي. دوی هر ورځ چې تاوانونه ګوري هیله مند یو چې که دغه لاره ژر تر ژره خلاص شي تر څو و اندازه کومه انګور چې زموږ په باغونو کې دي او یا دوی ټول کړي دي د صادرات لپاره آماده دي هغه په وخت او زمان مارکیټ ته ورسیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی په دې اړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لارو د بندېدو له امله د انګور افغان سوداګرو ته تر اوسه څومره زیان اوښتی دقیقې شمیرې وړاندې نه کړې. خو دغه خونی د مدیر پلاوي غړي خان جانل کوزي ازادي راډیو ته وویل چې دغو سوداګرو ته شاوخوا 50% تاوان ور اوښتی دی. دا چې سکل په افغانستان کې د انګورو د حاصلاتو اندازه څومره ده د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت وایان غلام محمد کاظم هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د مخکې وړاندې شویو عمومي شمیرو له مخې دغه هیواد کې هر کال سلګونه ټنه انګور تولیدېږي. یو شمیر افغانان په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې د یو کمپاین په پیروولو له خلکو وغوښتي چې انګور وپیري څو بڼوال او سوداګر ډېر اغېزمن نشي. دوی دغه شان د طالبانو له حکومته غوښتي چې سړي خونې هم جوړې کړي چې خپل تولید په کوردانه نه خوندي او د خوسا کېدو مخه یې ونیول شي. د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت مخکې ویلي وو چې په دغه هیواد کې شاوخوا 450 لوی او وړې سړي خونې شته چې د دولتي ادارو خصوصي سکتور او کروندګرو دي، خو یو شمېر یې اوس غیر فعال دي چې سوداګر، کروندګر او بڼوال یې کافي نه بولي. د یادونې ده چې افغانستان کې له یو شمېر تولید شوي انګورو ممیز هم جوړیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا اف ای او شاوخوا څلور میاشتې مخکې اعلان کړی و چې د نړیوال بانک په مرسته به په افغانستان کې د انګورو وچولو یا ممیزو د تولید لپاره 115 ځانګړې خونې جوړې کړي. یا سازمان په خپله خبر پاڼه کې ویلي، دغه تاسیسات چې هر یو یې د 15 میټریک ټنه انګورو ظرفیت لري، بزګرانو ته زمینه برابروي څو د انګورو د وچولو بهیر په معیاري ډول ترسره کړي، د حاصلاتو له ضایع کېدو مخنیوی وکړي او له خپلو کرنیزو محصولاتو ښه عاید ترلاسه کړي.
سلام و خسته نباشید، به یک دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. تیم فوتبال زنان افغانستان در رقابت های بین المللی فیفا در مراکش با پیروزی 7-0 در برابر لیبیا نخستین برد تاریخی خود را در این مسابقات ثبت کرد. این دیدار روز شنبه 1 نوامبر برگزار شد و بازیکنان افغان پس از 2 شکست پیاپی سرانجام توانستند نخستین پیروزی خود را در این رقابت ها رقم بزنند. این رقابت ها به تاریخ 26 اکتبر در مراکش آغاز شده و تیم افغانستان پیش از این در برابر چاد و تانزانیا شکست خورده بود. تیم زنان افغان متشکل از 23 دختر پناهنده افغان است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست 2021 افغانستان را ترک کردند و اکنون زیر چتر فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا دوباره گرد هم آمدند. سید راشد کاشفی، خبرنگار آزاد در کابل، پس از سپری کردن حدود 7 ماه در زندان آزاد شد. مرکز خبرنگاران افغانستان به نقل از یک منبع آگاه در کابل گفته است که آقای کاشفی حوالی ساعت 7 شام روز شنبه 10 عقرب از زندان استخبارات کابل آزاد شد. مرکز خبرنگاران افغانستان با استقبال از آزادی کاشفی، این خبرنگار تأکید کرده است که حقوق بنیادی این خبرنگار که به اتهام همکاری با رسانه‌های تبعیدی و محاکمه و زندانی شده بود به طور جدی نقض شده است. سید راشد کاشفی در تاریخ 24 حمل سال جاری به اتهام همکاری با برخی رسانه‌های تبعیدی توسط استخبارات طالبان در کابل بازداشت شد و سپس توسط محکمه ابتدایی این شهر به 1 سال زندان محکوم گردید. کاشفی از زمان بازداشت تا آزادیش 6 ماه و 19 روز را در زندان‌های مختلف از جمله در ریاست 40 استخبارات طالبان، زندان پلیچرخی و زندان بگرام سپری کرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان در خبرنامه‌ای از حکومت طالبان خواسته که در کنار احترام به حقوق خبرنگاران و دستاندرکاران رسانه‌ای، هر چه زودتر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای زندانی را آزاد کند و اجازه دهد آنان آزادانه از حقوق خود طبق قانون رسانه‌های کشور بهره‌مند شوند و بتوانند بدون تهدید، فشار و ترس از بازداشت کار کنند. بر اساس معلومات مرکز خبرنگاران افغانستان، همکنون دست کم 7 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در افغانستان در بازداشت یا در حال گذراندن محکومیت خود هستند. نیروهای امنیتی فرانسه یک شهروند افغان را به اتهام داشتن ارتباط با یکی از شاخه های گروه دولت اسلامی یا داعش بازداشت کردند. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده است که اداره سارانوال مبارزه با تروریسم فرانسه روز شنبه اعلام کرد که این جوان 20 ساله هفته گذشته در شهر لیون بازداشت شده است. او متهم است که در چارچوب یک گروه جنایی تروریستی فعالیت می کرده و به یکی از نهادهای تروریستی کمک مالی می نموده است و تا زمان محاکمه در بازداشت باقی خواهد ماند. در خبر گفته شده است که این شهروند افغان متهم است که به گروه داعش کمک مالی می کرده و از طریق شبکه‌های اجتماعی از جمله تیک تاک و سنپچت برای این گروه تبلیغ می نموده است. شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش بعد دست داشتن در حملات متعدد در افغانستان و حمله مرگبار در ماه مارچ سال 2024 در مسکو پایتخت روسیه متهم است. تام بورگ فرستاده ویژه ایالات متحده برای سوریه روز گذشته اعلام کرد که انتظار می رود احمد شهر رئیس جمهور سوریه در روزهای آینده به واشنگتن سفر کند. بورگ در حاشیه نشست گفتگوی منامه در بحرین به خبرنگاران گفت که امیدوار است در جریان این سفر سوریه به ائتلاف که به رهبری آمریکا برای مبارزه با گروه دولت اسلامی یا داعش تشکیل شده بپیوندد. خبرگزاری رویترز با نقل از یک منبع سوری گزارش داده است که احتمال می رود این سفر در دو هفته آینده انجام شود. بر اساس فهرست وزارت خارجه ایالات متحده درباره سفر رهبران خارجی، تا کنون ایج رئیس جمهور سوریه به طور رسمی به واشنگتن سفر نکرده است. شهر در ماه سپتامبر گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک سخنرانی کرده بود. و مقام‌های نظامی اوکراین تاکید کردند که نیروهایشان هنوز در شهر پوکروفسک در شرق این کشور در برابر حملات شدید حدود 170 هزار سرباز روسی مقاومت می‌کند. الکساندر سریسکی، قمندان کل نیروهای اوکراین، روز شنبه اول نوامبر در صفحه فیسبوک خود نوشت که عملیات همه‌جانبه برای نابودسازی و بیرون راندن نیروهای دشمن از پوکروفسک ادامه دارد. این سخنان یک روز پس از آن بیان شد که ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، نبرد برای این شهر را که بیشتر ویران شده اولویت خوانده بود. زلنسکی به تاریخ 31 اکتبر گفت روس‌ها می‌خواهند با تمام کشور ما همان کار را بکنند که با پوکروفسک، کوپیانسک و دیگر شهرها و مناطق انجام می‌دهند. آنها باید در همان جایی که رسیدند متوقف و در همان جا نابود شوند. برآوردها نشان می‌دهند که میان 200 تا 400 سرباز روسی همکنون در نواحی شرقی شهر پوکروفسک در منطقه دونسک جابجا شدند و با استفاده از محیط شهری، زیرزمینی‌ها و لباس‌های غیر نظامی تلاش می‌کنند از شناسایی نیروهای اوکراینی در امان بمانند. همانند شهرهای بزرگ دیگر اوکراین، پوکروفسک نیز اهمیت نظامی زیاد دارد و مسیرهای مهم تدارکاتی را برای نیروهای اوکراینی فراهم می‌کند. خبرگزاری زیدیو زادا وابسته به وزارت دفاع روسیه روز شنبه اول نوامبر ادعا کرده بود که نیروهای اوکراینی در پوکروفسک شروع به تسلیم شدن کردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این مجله خبری صبح رادیو آزادی خواهید شنید. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید بازگشت دوباره زنان فوتبالیست افغان به میدان فوتبال در مراکش در حقیقت پیروزی بزرگی برای حقوق بشر به شمار می رود. زنان افغان هم این پیروزی را امید برای آینده می دانند.
از فکر ما دخترای افغان در میدان فوتبال می بینم بسیار زیاد احساساتی می شم. احساس می کنم که تا حالا هم یک امید است، یک امید زنده است.
گذرگاه تورخم به گونه یک طرفه دیروز شنبه برای عبور بازگشت کنندگان افغان از خاک پاکستان بازگشایی شد. شماری از باشندگان دو سوی خط دیورن میگویند که این گذرگاه باید به طور دائمی برای هر نوع رفت آمد باز شود. در گزارش‌های جهانی هم خواهید شنید که فرستاده ویژه آمریکا برای سوریه میگوید که قرار است احمد شهر رئیس جمهور سوریه به واشنگتن سفر کند. و شماری از تاجران افغان میگویند که امسال در تجارت انگور زیان‌های سنگین متقابل شدند.
در بازار افغانستان خود دیگه مصرف قدر نداریم دیگه، مردم هم قزور نداره که بخره دیگه، همون پاکستان میرفت انگور. حالا از نیم هم پایان آمد دیگه، تو فکر کن که 25% ماند.
برای شنیدن اینها و گزارش‌های دیگر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری صبح رادیو آزادی. محمود ضیا منصوری در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید بازگشت دوباره زنان فوتبالیست افغان به میدان فوتبال در مراکش در حقیقت پیروزی بزرگ برای حقوق بشر به شمار می رود. این سازمان با نشر اعلامیه افزوده است که دیدن تیم افغان امید تازه برای نسل‌های آینده زنان و دختران افغان است. در این حال شماری از ورزشکاران افغان که به دلیل محدودیت‌های طالبان از ورزش محروم شدند می‌گویند با دیدن زنان فوتبالیست افغان در میدان‌های بین‌المللی ورزشی امیدهایشان زنده می شود. پس از 4 سال دوری از میدان، تیم فوتبال زنان افغان در چارچوب رقابت‌های فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا در مراکش دوباره به میدان بازگشت و روز گذشته با پیروزی 7-0 در برابر لیبیا نخستین برد خود را در این مسابقات رقم زد. بیاین که جزئیات بیشتر را از سنا کاکر بشنویم.
Incredible defense there by Afghan Women United. Followed it all the way through, but unsuccessful this time. And it's a good goal. No denying that.
ورزشکارانی که از سوی طالبان از ورزش منع و از میدان فوتبال دور رانده شده بودند، نام افغانستان را در میان فریادهای پرشور تماشاگران در میدان فوتبال مراکش دوباره زنده کردند. سازمان دیدبان حقوق بشر بازگشت دوباره دختران فوتبالیست افغان را پس از 4 سال بازگشت از تبعید، محرومیت و نظامی خوانده است که می‌خواست آنان را به کلی حذف کند. این سازمان در اعلامیه‌ای که روز شنبه اول نوامبر در شبکه اکس خود منتشر کرده گفته است که بازگشت آنان به رقابت پس از آن که طالبان تمام ورزش‌ها را برای زنان و دختران ممنوع اعلام کردند در حقیقت پیروزی بزرگی برای حقوق بشر به شمار می‌رود. در ادامه اعلامیه آمده است که دیدن دوباره تیم فوتبال دختران بدنجوی افغان در میدان که اکنون با نام افغان و من یونایتد بازی می کند، امید تازه برای نسل‌های آینده زنان و دختران افغان می آفریند تا باور کنند که آنان نیز می توانند حقوق خود را نه تنها در ورزش بلکه در همه عرصه‌های زندگی دوباره به دست آورند. دختران ورزشکار که اکنون در داخل افغانستان از ورزش محرومند نیز می گویند دیدن دختران فوتبالیست افغان در میدان بازی برای آنان امید دوباره می بخشد. یکی از آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
عادت فکر که ما دخترای افغان در میدان فوتبال میبینم بسیار زیاد احساساتی میشم، به خاطر که ما یک روز آرزو داشتم که در می میدان فوتبال بازی کنم، مگر مال فقط میتونم که بازیکنان را از دور ببینم و تشویقشان کنم، اما وقتی که ما اینا را میبینم احساس میکنم که تا حالا یک امید است، یک امید زنده است و افغانستان هنوزم زنایش صدای خود از دست نداده.
آرزویی که این و دیگر ورزشکاران محروم از ورزش در داخل افغانستان از آن سخن می‌گویند، در چهره 23 دختر افغان در میدان فوتبال مراکش زنده شده است. فاطمه حیدری، کاپیتان تیم افغان و من یونایتد، درباره بازگشت دوباره زنان فوتبال افغان به میدان بازی در مراکش گفته است:
این تمام چیزی بود که ما در تمام این سالها پس از تلاش فراوان برای رسیدن به آنچه واقعا به عنوان یک زن شایسته اش هستیم می‌خواستیم، حق ما برای بازی کردن و نمایندگی کشور ما.
خالد پوپل، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال زنان افغانستان، نیز گفته است:
این نسل جوان زنان افغان است. آنان با هدف و ماموریت بزرگ در میدان ایستادند تا صدای افغانستان باشند، صدای زنانی که در افغانستان زندگی می کنند. آنان با استفاده از پلتفرم خود نه تنها برای زنان بلکه به مردم در سراسر جهان الهام می بخشند.
این رقابت ها تحت نام فیفا متحد می کند سلسله مسابقات زنان که قرار بود در امارات متحده عربی برگزار شود، به دلیل عدم دریافت ویزای ورود برای بازیکنان افغان از سوی آن کشور به تاریخ 26 اکتبر به تصمیم فیفا در مراکش آغاز شد. در نخستین مسابقه خود به تاریخ 26 اکتبر در برابر چاد با نتیجه 1-6 شکست خورد. در دیدار دوم به تاریخ 29 اکتبر نیز تیم افغانستان 0-4 در برابر تانزانیا شکست خورد، اما در بازی سوم تیم افغانستان روز شنبه اول نوامبر با نتیجه 7-0 تیم لیبیا را شکست داد و نخستین پیروزی خود را در این رقابت ها ثبت کرد. فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا در ماه می سال جاری میلادی تشکیل تیم ملی فوتبال زنان افغانستان در تبعید را تصویب کرد و بودجه مالی و عملیاتی این تیم را تامین نمود. این تیم از میان دختران پناهنده افغان در کشورهای مختلف شکل گرفته است، دخترانی که پس از بازگشت طالبان در اگست 2021 به بیرون از کشور پناه بردند و برای زنده نگه داشتن نام افغانستان در میدانهای ورزشی تلاش کردند. با بازگشت طالبان به قدرت، ورزش زنان در افغانستان به گونه کامل متوقف شد و دختران و زنان از ورزش، شرکت در رقابت‌های ورزشی و حتی رفتن به ورزشگاه‌ها منع شدند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
گسرگاه تورخم به گونه یک طرفه دیروز برای عبور بازگشت کنندگان افغان از خاک پاکستان بازگشایی شد. با این حال شماره از باشندگان دو سوی خط دیورن میگویند که این گسرگاه باید به طور دائمی برای هر نوع رفت آمد باز شود. آنان میگویند که در 20 روز گذشته از زمانی که گسرگاه تورخم از سوی پاکستان بسته شده است، مشکلات زیاد را متقبل شدند. حکومت طالبان به تازگی گفته که هرچند حکومت پاکستان بارها اطمینان داده که گاه‌ها در امتداد خط دیورن میان دو کشور به دلایل سیاسی بسته نخواهند شد، اما افزوده که این کشور به وعده‌هایش در این زمینه عمل نمی‌کند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
گذرگاه تورخم شنبه اول نوامبر برای بازگشت کنندگان افغان از پاکستان به افغانستان بازگشایی شده است. تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گزارش داده است که این گذرگاه تنها برای بازگشت کنندگان که در آن سوی دروازه گیر ماندند باز شده است. خبرنگار بخش مشال رادیو آزادی از محل گزارش داده که این بازگشایی محدود شنبه و احتمالاً یک شنبه ادامه خواهد داشت و گذرگاه تورخم همچنان برای عبور کالای تجارتی و مردم بسته است. او افزوده که سایر گذرگاه‌ها میان دو کشور همچنان بستند و صدها لاری و هزاران نفر در دو سوی گذرگاه همچنان سرگردان ماندند. ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت ننگرهار نیز در شبکه یک خود نوشته است که مسافران باید از رفتن به تورخم خودداری کنند. با این حال باشندگان دو سوی خط دیورن خواهان بازگشایی دائمی این گذرگاه هستند. آنان میگویند در 20 روز گذشته که گذرگاه تورخم برای هر گونه رفت آمد مسدود شده، مشکلات جدی را با مردم دو طرف بار آورده است. حذیفه زاهد باشنده ننگرهار به رادیو آزادی گفت که مادرش بیمار است و برای درمان نیاز دارد تا او را به پشاور ببرد، اما با دلیل بسته بودن را قادر به انجام این کار نیست. او به رادیو آزادی گفت که نه تنها او، بلکه شمار زیاد مردم با این مشکل مواجهند.
دیدی خو ناروغان دی چالتا ل ډاکټرانو سره وختونه
در این طرف مریضان هستند که باید بروند و دوا بگیرند و نزد ډاکټر مراجعه کنند. در طرف دیگر محصلین قبایلی هستند که در اینجا درس میخوانند. آنها در آنجا گیر ماندند. مردم گیر مانده در هر دو طرف شبهای دشوار را در هتل‌ها سپری می کنند. از یک طرف ضرر مالی می کنند و سوی دیگر وقتشان ضایع می شود.
خیسی مصرفیگی وقتی ضایع کیگی.
صدیق آفریدی باشنده لوارگ در آن سوی خط دیوران می گوید که بسته بودن را بیشتر از همه به آنها ناسب رسانده است. زیرا با گفته او مزدود شدن دروازه در 20 روز گذشته افرادی که با انتقال اموال مسافران از یک سو به سوی دیگر کسب درآمد میکردند از جمله خودش بیکار شدند. او تاکید کرده که دروازه ها نباید به دلایل سیاسی مسدود شوند و در صورت بروز هر گونه مشکل باید مسیرها باز باقی بمانند.
از 20 روز گذشته این را بسته است که به کاروباریان هر دو طرف آسیب بزرگ وارد کرده است. خواست ما این است که این دروازه به مسائل سیاسی وابسته نشود و در مواقع مشکل برای تجارت باز باشد، زیرا کاروبار مردم هر دو طرف خراب می شود. امینکنون هم کاروبار در اینجا خراب شده است.
بر اساس گزارش ها در چند روز گذشته صدها خانواده افغان در نزدیکی گذرگاه تورخم منتظر عبور به افغانستان بودند. سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد با نشر اعلامیه جمعه 31 اکتبر گفته که حدود 400 موتر باربری عامل افغانهای آماده بازگشت و اموالشان بین جمرود و تورخم گیر ماندند. در ادامه آمده در حالی که راه‌های مواصلاتی مسدود است و بازداشت و اخراج مهاجران ادامه دارد، این میتواند فاجعه بزرگ انسانی را به وجود بیاورد. شمار از افغانهای گیر مانده در این مسیر به رادیو آزادی گفتند که بسیاری از خانواده ها به شمول کودکان در سرما بدون امکانات اولیه در جاده ها به سر میبرند. در همین حال حکومت طالبان گفته است که هر چند حکومت پاکستان بارها اطمینان داده است که دروازه ها در امتداد خط دیورن میان دو کشور در پیوند با مسائل سیاسی بسته نخواهد شد، اما افزوده که این کشور با وعده هایش در این زمینه عمل نمی کند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به تازگی در مصاحبه با خیبر نیوز، یکی از شبکه های تلویزیونی پاکستان که به تاریخ 31 اکتبر منتشر شده، گفته که فضا اعتماد در این خصوص میان دو طرف از بین رفته است. قابل ذکر است که پس از درگیری میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورن به تاریخ 10 اکتبر تمام مسیرهای زمینی بین افغانستان و پاکستان برای تجارت، ترانزیت و هر نوع رفت آمد مسدود شد که خسارات مالی قابل توجه را به تاجران دو طرف وارد کرده است. بانک در جریان دیدار بین دو طرف در دوحه با تاریخ 19 اکتبر روی آتش بس توافق شد و تصور میشد که این مسیرها باز شوند، اما بعدن در جریان مذاکرات میان طالبان و هیئت‌های پاکستانی در استانبول که با تاریخ 25 اکتبر آغاز شد، اتفاق در مورد باز شدن این مسیرها صورت نگرفت. مردم اکنون امیدوارند که نتایج دور بعدی مذاکرات که قرار است با تاریخ 6 نوامبر در استانبول ترکیه میان دو طرف برگزار شود، منجر به باز شدن مسیرها و پایان یافتن مشکلات شود.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. تام بارک، فرستاده ویژه ایالات متحده برای سوریه، روز گذشته اعلام کرد که انتظار می رود احمد شهر، رئیس جمهور سوریه، در روزهای آینده به واشنگتن سفر کند. بارک در حاشیه نشست گفتگوی منامه در بحرین به خبرنگاران گفت که امیدوار است در جریان این سفر سوریه به ائتلافی که بر رهبری آمریکا برای مبارزه با گروه دولت اسلامی یا داعش تشکیل شده بپیوندد. خبرگزاری رویتر به نقل از یک منبع سوری گزارش داده است که احتمال می رود این سفر در دو هفته آینده انجام شود. بر اساس فهرست وزارت خارجه ایالات متحده در باره سفر رهبران خارجی، تا کنون هیچ رئیس جمهور سوریه به طور رسمی به واشنگتن سفر نکرده است. شهر در ماه سپتامبر گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک سخنرانی کرد. پس از سرنگونی حکومت بشار اسد در ماه دسامبر سال 2024، احمد شهر رئیس جمهور جدید این کشور چندین سفر خارجی انجام داده است، زیرا حکومت انتقالی او می کشد روابط خود را با قدرت‌های جهانی که در دوران اسد با دمشق روابط خود را قطع کرده بودند از سر بگیرد. بارک گفت که واشنگتن می خواهد سوریه به ائتلاف بپیوندد که از سال 2014 میلادی به رهبری آمریکا برای مبارزه با گروه دولت اسلامی یا داعش فعالیت می کند. داعش در اوج قدرت خود میان سالهای 2014 تا 2017 حدود 1/3 خاک سوریه و عراق را در اختیار داشت. شهر در گذشته رهبری یکی از شاخه های شبکه القاعده در سوریه را به عهده داشت، اما 10 سال پیش گروه او از القاعده جدا شد و سپس درگیر نبرد با گروه دولت اسلامی گردید. ائتلاف تحت رهبری آمریکا و همپیمانان محلی آن در سال 2019 میلادی جنگجویان داعش را از آخرین پایگاهشان در سوریه بیرون راندند. منابع در ماه جون بر رویترز گفته بودند که این گروه تلاش دارد از فروپاشی رژیم اسد بهره برداری کند و بار دیگر نفوذ خود را در سوریه و عراق گسترش دهد. بارک همچنین در نشست سران گفت که سوریه و اسرائیل برای کاهش تنش‌ها گفتگوهایی را که با میانجیگری آمریکا انجام می‌شود ادامه می‌دهند. او افزود که دو طرف به توافق نزدیک شدند، اما مشخص نکرد که این توافق چه زمان نهایی خواهد شد. نمایندگان سوریه و اسرائیل در تلاشند به توافق دستیابند و دمشق امیدوار است که این مذاکرات به توقف حملات هوایی اسرائیل و خروج نیروهای اسرائیلی از مناطق جنوبی سوریه منجر شود.
بیشتر از خبر،
شماری از تاجران افغان میگویند که امسال در تجارت انگور زیانهای سنگین متقبل شدند. آنان میگویند که با بسته شدن مسیرهای زمینی به پاکستان، صادرات این محصول متوقف شده و خسارات قابل توجه به باغداران و صادرکنندگان وارد شده است. مسئولان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان نیز تایید میکنند که تاجران افغان از این رهگذر متضرر شدند. افغانستان انواع مختلف انگور دارد و خزان فصل برداشت آن است. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
امسال تجارت انگور برای تاجران افغان با زیان‌های سنگین همراه بوده است. تاجران افغان می‌گویند که بسته ماندن مسیرهای زمینی با پاکستان باعث توقف صادرات و خسارات قابل توجه برای آنان شده است. صفی‌الله، یکی از آنان، روز جمعه 31 اکتبر به رادیو آزادی گفت:
مارکیټ ته راځي 12 کیلو انګور خرچيږي په 200
هغه انګور چې دوی د بهر لپاره د صادراتو لپاره په نظر کې نیولې وو
وخت به مارکیټ میاید 12 کیلو انګور به 200-250 افغانۍ په فروش میرسد آن هم که انګوری بسیار خوب باشد و انگوری که بسیار خوب نباشد تا 100 افغانی به فروش می رسد در حالی که تنها سبد آن 50 افغانی قیمت دارد و 30 افغانی کسانی که کار می کنند برای آنها داده می شود هیچ چیزی باقی نمی ماند در هر موتر برای ما 300-350,000 کلدار ضرر می رسد
قند قلندری تاجر دیگر انگور نیز شکایت مشابه دارد
انگور که بار 35,000 بود حالا که بار 20,000 هم کس نمیخرن در بازار افغانستان خود دیگه مصرف خدر نداره دیگه مردم هم قضور نداره که بخره دیگه اما پاکستان میرفته انگور حالا پاکستان میرفته انگور حالا از نیم هم پایان آمد دیگه ایتو فکر کن که 25% ماند قیمتش کیلوی در پاکستان سودا میشد و 400 کلدار افغانستان حالا دیگه کیلوی 30 افغانی یا 20 افغانی حالا سودا میشه کسی نمیخرام
این تاجران میگویند که در افغانستان مشکل نبود سردخانه وجود دارد و آنان امکانات کافی برای نگهداری انگور در اختیار ندارند افغانستان کنوای مختلف انگور دارد و مکنون فصل برداشت این محصول در خزان آغاز شده است در شماری از ولایت‌های شمالی اما برخی باغداران انگور را در ظروف گلی معروف به کنگینه ذخیره می‌کنند تا در زمستان از آن استفاده کنند. انواع مشهور انگور در افغانستان شامل کشمشی، حسینی، شندوخانی، کندهاری، کلخروس و گونه‌های دیگر است. قابل یادآوری است که تمام این گذرگاه‌های زمینی میان افغانستان و پاکستان از تاریخ 11 اکتبر پس از درگیری‌های ناوقت شب 10 اکتبر میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند برای تجارت، ترانزیت و رفت آمد بسته شدند. حکومت طالبان این درگیری‌ها را تلافی جویانه خوانده گفته بود که پاکستان به تاریخ 9 اکتبر حریم هوایی کابل را نقض کرده و در ولایت پکتیکا حملات هوایی انجام داده است. هرچند در 18 و 19 اکتبر میان دو طرف در دوحا تشبث اعلام شد اما راه‌ها همچنان مسدود باقی مانده است در آن زمان وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که تمامی مسیرهای تجارتی و ترانزیتی با افغانستان تا زمان بسته خواهند ماند که ارزیابی کامل از وضعیت امنیتی صورت گیرد طاهر حسین اندرابی سخنگوی این وزارت در یک نشست خبری در 24 اکتبر گفت که زندگی شهروندان پاکستانی از هر نوع تجارت بارزشتر است مسئولان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان نیز تایید میکنند که امسال بار دیگر تاجران افغان به ویژه تاجران انگور به دلیل بسته شدن راهها با پاکستان زیانهای سنگینی را متحمل شدند دکتر مخلص احمد مشاور این اتاق در صحبت با رادیو آزادی گفت
لاره ده بنده دو پاس از بنده وس رولو بنده دپا ولاره
انگور خروار په 15000 افغانۍ و اوسی په 60000 افغانۍ هم څوک ناخدي د افغانستان په بازارونو کې خودوم رو مصرف نه لرو او خلک هم دومره توان نه لري چې وایي په پاکستان ته تل اوسی لنمایي هم به راکته شوې ده تاسو فکر وکړه چې 15% شوه پاکستان کې په 400 کلدار یو کیلو خرڅې ده خو افغانستان کې اوس په 60000 افغانۍ خرڅېږي هم یې څوک نه اخلي فعلاً صادرات متوقف است. مارکت افغانستان این ظرفیت را ندارد که همه این انگور در اینجا فروخته شود. مشکل سردخانه ها هم موجود است که باغداران و تاجران نمی توانند انگور را در سردخانه ها نگه دارد. ایشان هر روز ضرر می بینند. امیدوارم که راه ها به زودی باز گردند و انگوری که در باغ ها موجود است و همچنان جمع‌آوری شده با وقت و زمان معین آن با مارکت برسد.
مارکت تورسیگی
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در مورد میزان دقیق زیان تاجران افغان در نتیجه بسته شدن راه ها میان افغانستان و پاکستان آماری را نکرده است اما خانجان الکوزه و هیئت مدیره این اتاق به رادیو آزادی گفت که تاجران انگور حدود 50% ضرر کردند غلام محمد کاظم سخنگوی وزارت زراعت آبیاری و مالداری حکومت طالبان به پرسش رادیو آزادی درباره میزان حاصلات انگور در سال جاری پاسخ نداد. با این حال به اساس آمارهای قبلی هر سال صدها تن انگور در افغانستان تولید می شود. شماری از شهروندان افغانستان در شبکه‌های اجتماعی به ویژه در فیسبوک با راه اندازی کارزاری از مردم خواستند که انگور بخرند تا باغداران و تاجران بیشتر زیان مالی نبینند. آنان همچنان از حکومت طالبان خواستند تا سردخانه های بیشتری بسازد که محصولات داخلی در داخل کشور حفظ شده و از فاسد شدن آن جلوگیری شود. حکومت طالبان پیش از این گفته که در سراسر کشور حدود 450 سردخانه بزرگ و کوچک وجود دارد که مربوط به نهادهای دولتی، سکتور خصوصی و دهقانان است. اما شمار از آنها اکنون غیر فعالن و تاجران و باغداران آن را ناکافی می دانند. همچنین قابل یادآوری است که از بخشی از انگورهای تولید شده در افغانستان کشمش نیز تهیه می شود. سازمان خوراک و زراعت سازمان ملل متحد یا FAO حدود 4 ماه پیش اعلام کرد که با همکاری بانک جهانی 145 مرکز ویژه برای خشک کردن انگور و تولید کشمش در افغانستان ایجاد خواهد کرد. این سازمان افزود که هر یک از این تأسیسات ظرفیت 15 میتریک تن انگور را خواهد داشت و زمینه را برای دهقانان فراهم می‌سازد تا روند خشک کردن انگور را به صورت معیاری انجام دهند، از ضایع شدن محصولات جلوگیری کنند و از حاصلات خود درآمد بهتر به دست آورند.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف 7 الی 12 و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.